السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی ډیر ژر په خوګیانو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ مځکني عملیات پیلیږي. په همدې حال کې په خوګیانو کې بې کوره شوي او بې ځای شوي خلک وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د محقق د څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې نشي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول واوري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې سیفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای په اوسنۍ شرایطو کې د لوی جرګې راغوښتل ګټه نه لري. د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زر بابا کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې او د سوریې د حکومت مرکچی پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. پوره خبرونه. د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زر بابا کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې. دا کورونه د قطر هستوګن کورونو د خارګوټي په نوم د کابل ښار د مرکزی سیلو سیمه ته نږدې د $100 میلیونو په لګښت جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قطر مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت به په ټولو مرستو کې لومړیتوب د وژل شویو افغان پوځیانو کورنیو ته ورکوي.
امروز هم تاکید ماییست که هر بار که سهم دولت
دایوی نن هم زماتنگار داده چه یو هر وار پا دی پروژو که که دولت ونده ولری لمرتوب با دا افغان امنیتی و دفاعی زوکون و کورانای تا چه هیچ قربانی ندست پا موالی ورکلل چی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری ویل د الغرافي قطري کمپنۍ مشر شهزاده شیخ علي بن عبدالله ثانی سره د دې کورنۍ د جوړولو په اړه تړون هم لاسلیک شوی دی. هغه ژمنه وکړه په راتلونکو میاشتو کې څو ورته نورې پروژې هم پرانیزي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې راغوښتل ګټه نه لري. د دغې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل هغوی چې د لوی جرګې په واسطه د حکومت د پرځولو هڅې کوي د وطن په غم کې نه دي. پرون اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هغوی ته چې لوی جرګه غواړي له سیاست د لریوالي په خاطر د زغم غوښتنه وکړه او ویل له انتخاباتو پرته نور اقدامات ګټور نه دي. یو شمیر پخوانی چارواکي او سیاستوال چې پر اس کې مخکینه ولسمشر حامد کرزی دی له اوسنۍ ستونزو د وتلو لپاره د لوی جرګې په وربللو ټینګار کوي. افغان کمانډوز وکونو د هلمند ولایت په موساکاله ولسوالۍ کې د نشې توکو مرکز لمینځه وړی دی. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي تیره شپه د اووم کنډک کمانډوز وکونو د موساکاله ولسوالۍ اړوند سیمو کې د نشې توکو پر مرکز چاپه وهلي چې له مخې شاوخوا 2000 کیلوګرامه نشې توکي وسلې او چاودیدونکي مواد لمینځه وړل شوي. 1.5 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس، 1.5 کیلو پاخه تریاک او 3.5 کیلوګرامه امونیم نایټریټ او د دون کې مواد لمینځه تللی دي. په هلمند کې تر دې مخکې د امریکایي ځواکونو B-25 الوتکې د لړم په 28مه شپه د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو بمونه وغورځول. د ناټو د غوښتنې ملاتړ عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وویل په دې بریدونو کې څه باندې 50 بیرله تولید شوي هیروئین لمینځه یوړل شول. ورزو ده نړۍ مهم خبرونه ته. د سوریې د حکومت مرکزی پلاوی د اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. د ملګرو ملتونو ویاندی الیساندرا ویلوچی نن په جنیوا کې په خبري کانفرنس کې وویل د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دمستورا پیغام ترلاسه کړ چې د سوریې د حکومت پلاوی سبا جنیوا ته رسیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دمستورا پرون وویل تازه خبري به د یو ټول اړخیزې پروسې په چوکاټ کې د یو نوی اساسي قانون د مساوېدې په جوړولو او تاییدولو متمرکز وي. هغه اقدام چې د خبره په سوریه کې تر انتخاباتو مخکې اړین دی. د سوریه د مخالفینو د مرکزی پلاوی مشر نصر حریری ویلي هغوی د بشر اسد لری کولو په تمه دي. تر دې مخکې الوطن حکومت پلاوی ورسپانې خبر خپور کړ چې د بشر اسد د رژیم مرکچیانو په دې خاطر جنیوا ته سفر ځنډولی و چې مخالفین د بشر اسد په لری کولو ټینګار کوي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس په میانمار کې د دغه هیواد له مشر آنګ سان سوچی سره وکتل. پاپ فرانسیس په داسې حال کې په پلازمینه نیپیدو کې له میرمن سوچی سره وکتل چې له روهینګیا مسلمانانو سره د میانمار برما د پوځیانو د تاوتریخوالي او د هغوی د ځورونې په خاطر نړیوالو توند غبرګونونه ښودلي دي. د امریکا متحده ایالتونو په شمول نړیوالې ټولنې په میانمار کې پراخاین ایالت کې د پوځیانو عملیات د اقلیت مسلمانانو قومي تصفیه بللې ده. تموه چې پاپ فرانسیس د روهینګیا کډوالو د لانجې په باب په خپلو خبرو کې ښکاره یادونه هم وکړي. هغه په وار وار له هغو شپږ لکه او شل زره خلکو دفاع وکړه چې د برمایي پوځیانو د عملیاتو په سبب له راخاین ایالت بنگلاديش ته تښتیدلې دي. د برما پوځیان دا ردوي چې پوځي عملیات د قومي تصفیه په هدف کړی وي، خو نه یوازې مسلمانان بلکې په دغه هیواد کې د څه باندې شپږ نیم لکه کاتولیک عیسویانو مشر هم وایي په دغه هیواد کې له مذهبي تبعیض سره مخ دي. او د قرغزستان چارواکو ویلي د هغو څلورو مشکوکو کسانو له ډلې دوه تنه نیولي و چې تمه د محاکمه شي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزیر نن ویل په وژنو تورن رامیل بازار کولوف او په غلا تورن باکیت دل دی شوف د شپې په جریان کې د بشکیک پولیسو نیولي او بیا یې بندیان کړي. دوه نور کسان لا هم په تیښته کې دي. دا څلور کسان پرون د قرغزستان په شمالي چوي سیمه کې نیول شوي وو.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورئ. افغانستان دفاع وزارت وی ډیر ژر به د خوګیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هوایی عملیاتو سربیره ځکني پراخ عملیات هم پیل شي. په بخنه سره دا په کونړ کې د اجرایه ریاست د دوهم معاون محمد محقق د سرګندونو پر ضد د لاریون کوونکو غاګو. د دفاع وزارت وایي چې په خوګیانو کې د خلکو په غوښتنه د داعش د ځپلو لپاره لا دمخه هوایي عملیات دوام لري او ځکني عملیات ډیر ژر پیلیږي.
خوګیانو ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري.
د افغانستان ولسی جرګې توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړېدل ګټور ګڼي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د ښځو له ګډون پرته نیمګړې ده. په کونړ کې د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې چې په ایران کې کړې دي یو شمېر کسانو او دینی عالمانو عکس العمل څرګند کړ. خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو په لپاره 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د دفاع وزارت وی چې ډیر شر په خوګنو ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیلېږي. دفاع وزارت وی لا د مخه دغلته هوایي بریدونه پیل شوي دي. زمونږ همکار شاه محمود شینوارې د خوګنو د جګړې په سیمه کې دی او همدا شیبه د ټلیفون پرې کار سره دی. شینوارې صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کدا وای چې دغلته چې تاسو یاستئ او په دې شاوخوا سیمه کې په خاص ډول د وزیر کونډو په سیمه کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی؟
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار زمونږ خوګیانو ولسوالۍ ته لاړو. خپله د هماغه د طالب او داعش وسلوال ترمنځ چې کوم سیمه کې جګړه ده، د همدغه نږدې سیمې ته د ننګرهار والي همدارنګه امنیتي چارواکي ټول تللي وو. یو کنفرانس هم درلوده. عملا ساحه کې د ځینو کورو څخه دود پورته کېده چې په هغه ساحو کې چې د تیرهخېلو او کمبو دلته د داعش او طالبانو ترمنځ اوس لا هم ډزې روانې وي. د ننګرهار والي طالب او داعش وسوال او هغه سیمه یادې کړلې چې له دې وړاندې بودیل سره وي، او دا دې ورته چې په راتلونکي کې دوی پام کې لري چې دغه سیل وسوال او پاتې کړي او عملیات پیل کړي. که څه هم په نننۍ دغه کانفرنس کې چې خپله د کامبو ځای ته نږدې ولایتي چارواکو جوړ کړی وو، دوی د عملیاتو د پیل خبر ورکړ، خو په سیمه کې هېڅ داسې کوم نظامي ټانګ او د نظامي هغه د عملیاتو تیاری نه و نیول شوی. ولدي ویل چې په آینده کې موږ په پام کې لرو چې دغه سیمې له وسوالو پاکې کړو. یو بله موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه د ننګرهار د میری امنیت مرستیال په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړله چې په وزیرو او د خودیانو په دغه ساحو کې د داعش او طالبو وسوالو یو ډېر قوي پلانونه چې دي هغه خونسا شوي دي او له منځه تللي دي. هغه دا خبره څرګنده کړله چې داعش او سوالو غوښتل چې تورې بوړې ساحه په بشپړه په واسي ونیسي او له دغه سیمې نه خپل هغه د خراسان د ولایت مرکز اعلان کړي چې دوی ناکامه شو. همدارنګه د طالبانو په اړه یې ویل چې وسوال طالبانو په دې وروستیو کې غوښتل چې د وزیرو دغه ساحه چې ده په خپل کنټرول کې کوبش پر ډول باندې راولي او د پیښور شورا چې د طالبانو حکومت پیښور کې شورا ده هغه را انتقال کړي دلته چې هغه په وینا باندې دواړه وسوال دي چې د خپل مندینې خطي هم د دې لامل شوی دي چې دواړو د دې د غفلانه چې خو تاسو ویلي او اوس امنیتي ځواکونه په دې وینا باندې چې فانس لري عملیات ترسره کوي ولعمل اوس عملیاتو هیڅ داسې څه نه لیدل کېدل.
شینوار صاحب په خوګیانو کې وضعیت له ډېرې مودې راهیسې کړکېچن دی، دلته زرګونه کورنۍ بېځای شوې دي، خلک وایي چې لراز راستون سره مخ دي، آیا مقاماتو د ننګرهار د دې کورنیو د مشکلاتو د حل لپاره کومه شمنه وکړه او په خپله وضعیت د دې خلکو څه ډول دی، دوی چیرته کډه شوي، کومو سیمو ته تللي؟
بالکل دوی ارخ د خوجانو لسوالي څخه د دې شوی کورنۍ و چې دا خپل من عمل نه وری د لزم سره مرکه وکړي. دا خلک ډیر زیات د دې یو د کورنۍ څخه موږ مرکه وکړي، اکثره خلک یوازې د تم جامو سره له کورو څخه راوتلي دي او په ډاګ باندې پاتې دي. په یو لوی خنوا هم یخه ده او لبل خو دې د مرسته غوښتنه هم کوله. والی هم دا مسله سید کله چې په زرګونو کورنۍ د خوګیانو څخه راوتلې دي چې په ټوله کې د تعداد اسنیم زر کورنۍ خودم او د په خبره درې زر څلور سو کورنۍ سره مرسته شوې ده. همدارنګه پاتې شاوخوا پنځه زر کورنۍ چې دي هغه سروې شوې دي خو په نږدې کې به هغه سره هم د عاجل مرستې ورته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، زموږ همکار شاه محمود شینوار یو چې په خوګیانو کې د نارامې سیمې څخه کتنه کوله او دغلته د داعش ډلې د فعالیتونو د طالبانو د حملو او دا چې افغان مقامات دغلته څه څرګندونې کړې دي او څه ژمنې کړې دي په دې اړه در سره ورسي معلومات شریکول. په عین حال کې بیا د دفاع وزارت وایي چې د خوګیانو ولسوالۍ د قومي مشرانو په غوښتنه به ډیر ژر دغلته عملیات پیل شي. دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دوی د عملیاتو پلان چمتو کړی او هوایي بریدونه لا دمه خپل شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان اورو.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران په حکومت غا کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دوی وای داعش ډلې په یاد ولسوالۍ کې یو شمیر مهمې او ستراتیژیکې سیمې نیولې او لا هم د پرمختګ په حال کې ده. قومي مشر ملک شاه زمان وای د جګړې له امله ګڼ شمیر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
اتیا فیصده خلک راکډه شوي دي. ترنه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولېږي نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی. دا که دولت مداخله ونه کړي نو دا به ډېره مشکله وي چې داعش دغه خلک ارزادو داخل شو به دولت وباسي. دا به دولت پر ډېره مشکله
نوموړي په خبره د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په ناوړه وضعیت کې شپې او ورځې تېروي. د شتلې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال اچین سربیره د خوګیانیو په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعالیت لري. چارواکي وای د شتلې له تېرې بي میاشتې راهیسې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. سمو د وړاندې په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاذې سایمه خوګیانۍ ویلي وو د شډله هڅه کوي چې د خوګیانۍ ولسوالۍ په نیولو سره ځان د کابل سوربي ولسوالۍ ته ورسوي او بیا کابل ته ګواښ پیښ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د شډله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوی او د افغان ځواکونو په هوایی عملیاتو کې ګڼ شمېر مشران او جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتو ته چمتووالی بشپړ شوی او ډېر ژر به دغه عملیات پیل شي.
د خوګیانۍ ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري، مګر عمومي عملیاتو لپاره
بلخوا د ننګرهار د والی ویان وای چې په تیرو څو ورځو کې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو شپاړس غړي وژل شوي دي. عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد نن سه شنبه د افغان ځواکونو عملیات پیل شي.
نن سهار ولسوالۍ کې رسمن عملیات پیل کېدونکي دي. د دایښ او هغه مخالفت د چلته پر استفاله کوي د ټول دولتونو د ګلولو په مخه باندې ولسی خلکو ته همکاري باندې د عملیات سره کیږي عملیات سره هغه پر دوام کوي تر څو ټول سیمه دایښ پاتې
خغلی خو ګیانای وای د جګړې لامل به ځای شوی کورنۍ سره بیړنۍ او لومړنۍ مرستې سوي دي او دا لړۍ حمله روانه ده. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو په افغانستان کې د داشتلې د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه جرګې رئیس له حکومت او غوښتل چې د داشت پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې فعالیتونه یې عام ولس له ستونزو سره مخ کړي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی په خوګیانیو کې د داش ډلې د زپلو لپاره پوځي عملیاتو پلان ترتیب شوی دی او ډیر شر به د عملیات پیل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای حکومت باید د محمد محقق د سرګندونو پر وړاندې چوپ پاتې نشي او نوموړي ته سزا ورکړي. فضل هادي مسلم یار چې د سه شنبه پر سي د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې ویل افغانان به هیڅ کله محقق په ایران کې د هغو کړو سرګندونو له عمله ونه بخي چې په د افغانستان د جګړې په اړه کړي د جمهور ریاست په اړه څه نه وای. حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال د روسي او سرګندونو له کبله تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتلی شي. محقق بیا تر دې دمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو خبرو ننګه کړې ده. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په تهران کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د دویم رسیال د څرګندونو د خبرګونونو په دوام د مشرانو جرګې رئیس وایي د ملت په وړاندې درېدل او د بدبختیو رامنځته کول ملي خیانت دی. فضل هادي مسلم یار د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په تهران کې د محمد محقق څرګندونې د شرم وړ وبللې او په حکومت غږ وکړ چې د یادې مسلې په اړه چوپ پاتې نشي.
په وړاندې درېدل او زمونږ د ملت په وړاندې بدبختۍ را پیدا کول دا ملي خیانت. حتی مونږ سره زمونږ غونډیانو غم شریکی نه کړی. نو دا څه چې مونږ خپل ځوانان ورکو د دوی لپاره شي د دوی د مذهبي جنګونو قرباني شي یا د دوی د نظام د ساتلو قرباني شي هیڅ کله نه. محقق صاحب باید افغانستان د ولس نه بخښنه وغواړي او د افغانستان حکومت باید چپ پاتې نه شي د دې سزا ورکړي.
د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق د تیر شنبه په ورځ د ایران په مرکز تهران کې له لشکر فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له اتباعو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو تیره ورځ ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ده هدف له هغو خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بیلابیلو هیوادونو کې جنګیږي. که څه هم جمهوري ریاست د اړه څه نه وایي خو تیره ورځ اجرایي رئیس عبدالله پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي وو چې دا شان څرګندونې د افغان حکومت استازیتوب نه شي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ښاغلي محقق څرګندونې په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولای شي. اخوا یو امریکایي افغانستان پیژندونکی پروفیسور ډیوډ ایډوارد وایي افغانستان ته د بهرنیو لانجو راوړل تل دغه هیواد په زیان تمام شوی دی. پروفیسور ډیوډ ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وخوده چې له سوریه راستنیدونکو جنگیالي افغانستان به ثبات نه کړي.
د افغانستان اوسنۍ لانجه په ټوله کې په 1950 او 1960 کلونو کې هیواد ته د بهرنۍ ایډیالوژۍ د راوړلو نتیجه ده. تل د اندېښنې او ویره و چې بهرنۍ او سیمه ییز کړکیچونه کله پاکستان، ایران او یا هم عربي هیوادونو راځي د نفوذ په افغانستان بدل کړي او په کافي اندازه یې تیر وخت کې هم د هیواد بدل کړي. هیلمن یم د هغو جنگلیو پاړه چې د سوریه له جنگ راګرځي یو ځل بیا د ملیشو په شکل فعال نشي هغه څه چې افغانستان ته سخت ورنونکي تمام شوي.
خدا چې اوس د افغانستان مشرانو جرګه د خغلی محقق د عدلي او قضایي څار غوښتنه کوي د موضوع څومره قانوني اړخ درلودلی شي د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس اجمل هوډمن مو پوښته. نو موړی وای
چې یو څوک د علني وسیلې لاره نه د څرګندونه وکړي چې هغه د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان بهرنی امنیت د افغانستان کورنۍ امنیت او په مخصوص ډول
افغانستان دولت ته ملي او نړیوال حیثیت ته زیان ورسوي. دا جرم دی، د کورنۍ او بهرنۍ امنیت ضد جرم دی.
د ښاغلي هوټمن په خبره د محمد محقق وروسته او څرګندونو دا وښوده چې د ملي اولی په حکومت کې راټول شوي بیلابیل اړخونه لا هم د لوی او ملي مسایلو په اړه د نظر توافق نه لري او د دغه وضعیت دوام د حکومت او ولس دواړو په زیان تمامېدلی شي.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې عمومي رئیس نن په عمومي غونډه کې ویل چې حکومت باید د اجرا رسد د دوهم مرستیال محمد محقق د روسي سرګندونو په اړه چې په ایران کې کړی دي چوپ پاتې نشي. بل لورته په کونړ کې دینی عالمانو مدني فعالانو د ښاغلي محقق د سرګندونو پر وړاندې د عکس العمل د خودلو پترس کې مظاهره وکړه.
لارون کون کوتا مولوی نجیب الله حقیر ویل په ایران کې محقق د ایران په اشاره په سوریه کې د افغاني شیعاګانو جنگي دل په ځای عمل غنلې او د افغانستان د اساسي قانون او افغاني دود او دستور خلاف څرګندونه کړي او له خبرې ښکاری چې په لوی لاس په سوریه او عراق کې د سنیانو او شیعاګانو ترمنځ روانه وروروجنه افغانستان ته را انتقال کړي.
اغا شرمناک سرګندونه چې هغه هم د دې ملت لپاره او هم د نظام لپاره د خطر زنګ دی په کلک الفاظو غندو او د عدلیه او قضایي ارګانونو غواړو چې محقق د محاکمې نه د ملت ته قناعت ورکړي. د دولت په بودیجه باندې، د دولت په ساختار کې چې دی په کوم پوزیشن دی او خود غرضه او د ملي منافعو خلاف سرګندونه کړې دي، د دغه سرګندونو په حق له دې نه پوښتنه وشي او د وظیفې په تعلیق کې واچول شي.
په تیرو جنگونو کې معلول شوی شاهزاده نابینا د محقق د سرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په خپل غم باندې اخته یو چې محقق صاحب موږ ته نورې دښمنانې زیاتوي. موږ په خپل کور کې د امن او د صلح په ایله باندې تقریبا ماشومان هم زلمی شول، زلمیان هم سپینګیر شول، سپینګیر هم لاړ. په دې ارمان باندې خاورو ته چې په افغانستان کې به امن نازي هیڅ کله افغانان دې سره موافق نه.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د محقق د سرګندونو خلاف لاروین کوي چې تیر ورځ د ملي وحدت اجرایی رئیس عبدالله هم ویلي وو چې افغانان له جګړو ستړي دي او حکومت په هیڅ ځای کې افغانان په جګړو کې ښکیل نه غواړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم د محقق د سرګندونو په اړه ویلي وو چې یو تعداد حکومتي چارواکي په لوی لاس د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ته نیابتي جګړې راوړي. په کونړ کې لاروین کوونکو له حکومت غوښتل چې هر څوک او هر چارواکي چې د محقق په څیر د هیواد د ملي ګټو خلاف او د نورو هیوادونو په ګټه څرګندونی او یا کار کوي باید له دندو ګوښه او مجازات شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګه توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړېدل ګټور ګڼي. د دې جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزي د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د اسلام په نوم خلک غولول کېږي او جګړې ته هڅوي. د دغه ائتلاف لارې به تر ډېره بریده د دې پدیدې مخه ونیول شي. واصل وصال پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي پوځي ائتلاف لا جوړېدو د هرکلی پترس کې د تروریزم په وړاندې د روانې مبارزې په برخه کې پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ستر اسلامي ائتلاف لاره به په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د هغو ډلو کړیو مخه ونیول شي چې د اسلام د مبارک دین د بدنامولو لپاره اسلام ضد اعمال ترسره کوي.
دغه د اسلامي نړۍ یا د اسلامي هیوادونو یو نوې ائتلاف د جنگ ختمولو یا د تروریزم د ختمولو زه دغه تقدیروم، ځکه دلته بعضې اسلام پال ډلې دي چې هغه د اسلام مبارک دین غلط استفاده کوي او غواړي چې نړۍ ته اسلام بدنام کړي. دغه مخنیوي په خاطر باندې یو ښه اقدام ده.
ښاغلی احمد صاحب وایي دا چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د اسلام له نوم نه په استفادې سره خلک جنگ ته هڅوي، د اسلامي هیوادونو د دغه ګډ ائتلاف جوړېدل به د جګړې په وړاندې د خلکو ذهنیت هم بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د اسلامي پوځي ائتلاف په غونډه کې د تروریزم ضد جګړې اعلان وشو او سعودي عربستان ویل چې د دې ائتلاف د مرکزي قومندانۍ جوړولو لپاره 110 میلیون امریکایي ډالره ورکړي دي. سعودي عربستان وای د دغه ائتلاف ته جوړولو هدف د کوم سونی فرقوي بلاک جوړول نه دی بلکې د غړو هیوادونو یوازنی دند بداوی چې لا تروریزم سره مبارزه وکړي. د سعودي ځوان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي د نړۍ له مخې به ترهګري ورکه کړي او ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې د اسلام نوم بدنام کړي. په یاده غونډه کې د افغانستان په ګډون د یو څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، خو ایران، عراق، قطر او سوریې د سعودي په مشرۍ له څو عربي هیوادونو سره د ترنګلو اړیکو له امله په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د پاکستان د پوځ پوخانه مشر جنرال راهیر شریف د دغه پوځي ائتلاف د پوځ قومندان ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې سعودي عربستان د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان سره د تروریستي ځالو د ختمولو لپاره یوې هوکړې ته ونرسیږي، د دې ائتلاف جوړېدل کومه ګټه نه لري. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي
که چېرته سعودي عربستان واقعا غواړي چې د تروریزم پر ضد باندې مبارزه وکړي، دوی باید ټول هغه هیوادونه چې د تروریزم نه متضرر دي او یا په شکل د اشکالو تروریزم هغلته روزل کېږي، لومړی باید له هغو سره د خپلو مناسباتو په اصلاح باندې دریځ دقیق او له هغو سره په معامله کې ورښتینی واوسي. د پاکستان هېواد یو له هغو هېوادونو نه ده چې د همدغو تروریستانو د رغولو لپاره د سعودي عربستان او نورو عربي نړیونو کومکونه ترلاسه کول.
خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک بیا په دې باور دی چې په داشن ائتلافونو کې د افغانستان ګډون حضور ځکه مهم دی چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره خپل غږ پورته کړي او د افغانانو دغه درد باید نور پټ پاتې نه شي. ښاغلی ځواک وایي که افغان حکومت وتوانېږي د دغه ائتلاف د هېوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان توجه دې ته واړوي چې موږ د پاکستان نه ډېر متضرر یو، نو سعودي عربستان به د خپل نفوذ نه په استفادې سره په پاکستان فشار راوړي چې د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د ښځو له ګډون پرته نیمګړې ده. د دې له امله د ټولې دولتي او غیر دولتي بنسټونو دنده ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. عبدالله عبدالله دا خبرې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دوامداره پراختیايي هدف په رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې کانفرنس ته وکړې. د ښځو چارو وزارت وایي له 2015 کال راهیسې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار شوی دی او نورې هڅې کېږي چې د جندر د اصولو په پام کې نیولو سره ښځو ته په ټولو پراختیايي برخو کې ونډه ورکړل شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت مدنی ټولنې، خصوصي سکتور او خلکو ته پکار ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان له سپارښتنو او ټینګار سره سم هڅې تیز کړي. اجرائیه رئیس دا خبره د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دوامدار پرمختیايي هدف پر رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې وکړه. د وویل افغان حکومت د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې له ملګرو ملتو سره ژمنه کړې او باید دغه ژمنه تر ډیره حده پوره شي.
تنها به خاطر اینه که ما یک تعهد بین المللی داریم، بلکه داریم یک کشور
وازی دانه چه موج یو نریوال جمعنه کردی، بلکه پای هیواد که هم یو دوامدار پیاورتیا تا ارتیا لرو. کم هدفونه چه پا لومری توبونو که راغلی حقا دی بیوزلی لام منزورل روختیا ده طولو لپاره کیفیت لرون که ازدکره جنسیتی برابری او ده شزو او انجونو پیاورتیا او داسی نور تا باید پاموشی.
د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یو نړیواله موضوع تصویب کړو. د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه په عملی کېدو مکلف وګڼل. د ښځو چارو د وزارت مسؤلینو وویل افغانستان ژمنه کړې چې تر 2013 میلادي کال پورې د دغه نړیوالې موضوع ولس هدفونه چې د ښځو د پیاوړتیا، حقونو، تعلیم، روغتیا او په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د دوی د مشارکت موضوعګانې پکې شامل دي تر ډېره ځایه عملي کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل په دې برخه کې پلانونه ترتیب کړي او له ټولو دولتي او غیر دولتي بنسټونو سره شریک کړي چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلانونه ترتیب او عملي کړي. مېرمن نظری وویل د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید د ملګرو ملتو ولس وړه هدفونه ته یو شان کار وشي.
هدف پنجم اهداف انکشاف پایدار
دی وویل د دوامدار پرمختیا پنځم هدف جنسیتی برابری او د ښځو پیاوړتیا ده. دا چې دغه هدف ته څنګه رسیږو زیات کار او دقت ته ضرورت لرو. زمونږ په نظر که د بیوزلۍ ورکولو ته پام ونه شي نور هدفونه به هم ترلاسه نشي.
اهداف دیگر به دست نخواهد آمد.
دی وویل دم ګړی د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه 10% پورې رسیدلې خو کافي نه ده او هڅې کېږي چې دغه ونډه نوره هم زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې له تعلیم، عدلي ارګانونو ته د لاسرسي، روغتیایي خدمتونو، سیاست، اقتصادي چارو او داسې نورو ښېګڼو څخه بې برخې دي. سربیره پر دې د هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم ښځې د نارینهو له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي او حتی په ځینو حالاتو کې وهل کېږي، ټکول کېږي او وژل کېږي هم. خو د ښځو چارو وزارت وایي د دوی د ستونزو د کمولو لپاره یې پلانونه ترتیب کړي او د دیني عالمانو او د چارو د ولایتي دفترونو له لارې د پلي کېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
څلور نیم بجې شوې دي. د خبرونې په دې برخه کې له صفی الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زر بابا کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې. دا کورونه د قطر هستوګن کورونو د ښارګوټي په نوم د کابل ښار د مرکزي سیلو سیمې ته نږدې د 100 میلیون ډالرو په لګښت جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیرغړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې راغوښتل ګټه نه لري. د دې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل هغوی چې د لوی جرګې په واسطه د حکومت پرځولو هڅې کوي د وطن په غم کې نه دي. افغان کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موساکلا کې د نشه یي توکو مرکز له منځه وړی دی. په دې مرکز کې په حمله کې چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو تیره شپه کړې، شاوخوا 2000 کیلوګرامه نشه یي توکي، وسلې او چاودیدونکي مواد له منځه وړل شوي. د سوریې د حکومت مرکزی پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی و. دې پلاوی مخکې خپل سفر ځنډولی و. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو رهبر پاپ فرانسیس په میانمار کې ګواښ وکړ چې د میانمار برما راتلونکي د هر یو قومي ګروپ ته په درناوي تړلې ده. د هغه اشاره له روهینګیا مسلمانانو ملاتړ و چې له کلونو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او په وروستیو کې د پوځي عملیاتو او تاوتریخوالي په سبب خپلې مینې پرېښې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیا احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د والیبال ملي لوبډلې ته د انتخاباتي سیالیو په لړ کې نن امنیتي ملي درې د سفر پر وړاندې پروان او سری میاشتې درې د دوه پر وړاندې ننګرهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوه سیالۍ په دوام کې تیر ورځ د جوزجان لوبډلې درې د دوه پر وړاندې خوست، امنیت لوبډلې درې د سفر پر وړاندې لغمان او دغه راز د جهان سپورت لوبډلې په ورته نتیجې سره د شهرداري ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی پیمان وایي چې د والیبال په انتخاباتي سیالۍ کې کابل او ولایتونو څخه شپارس لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ څلور ورځې مخکې پیل شوې وي او د روانې اونۍ تر پایه دوام کوي. د بایسکل ځغلونې افغان روسونکی حارث حکیمی په هند کې د بایسکل ځغلونې په نړیوال کورس کې له ګډون وروسته نن افغانستان ته راستون شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کورس کې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو سره باندې شپږ دېرش روزونکو د بایسکل ځغلونې نوي قوانین، تکتیکونه او مسلکي زده کړې وکړې. ښاغلی صادقي وایي چې له دې وروسته حارث حکیمی په هیواد کې ښځینه بایسکل ځغلونکو ته د بایسکل چلونې نوي اصول او قوانین ور زده کوي. په هند کې د بایسکل ځغلونې نړیوال کورس د بایسکل ځغلونې د نړیوال فدراسیون په مالی ملاتړ د نومبر په 10مه پیل شوی و چې تیر ورځ پای ته ورسیده. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه اسپانیول یو د سفر پر وړاندې خطافې ته ماتې ورکړه او د انګلستان د غور لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه برایتن له کرسل پالاس او لستر سیټي له تاتنهام سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي او دغه راز د انګلستان د غور لیګ د نن شپې په نورو لوبو کې واټفورد له مانچستر یونایټډ او ویست بروم له نیوکاسل سره د شپې 12 بجې او 10 دقیقې لوبه کوي.
وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اوري. د امریکا د ولسمشر لور او سلاکار ایوانکا ټرمپ چې د سوداګرۍ په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره هند ته تللی وای، د امریکا او هند ترمنځ ډېر څه شته چې په ګډه ترسره کړي. د هند په حیدرآباد کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان په ګډون د 1500 هیوادونو د سوداګرۍ چارو مشرانو او پانګوال ګډون وکړي. نوریاس نوري په ریپورت لري.
د ایوانکا ترامپ د هر کلی لپاره د سیشن بی پورس په حیدرآباد کې سور فرش غوړیدلی و. د رویترز اژانس د راپور له مخې ایوانکا ترامپ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لور او همې سلاکاره ده، هند ته د سفر په درشل کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا او هند ترمنځ د اقتصادي ودې، اصلاحاتو، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او د امنیتي همکاریو د پراختیا په ګډون ډېر مسایل شریک دي چې دواړو ته لومړیتوب لري او باید په ګډه ورته کار وشي. ایوان کچ د هند په حیدرآباد کې د سوداګرۍ د نړیوالې غونډې په اړه خبرې کولې، وویل چې د لومړي ځل لپاره د دغې غونډې له نیمایي زیات ګډونوال ښځې دي. ایوان کچ په دې غونډه کې د یوې بریالۍ سوداګرۍ او د امریکا د پلاوي د مشر په توګه ګډون کوي. دغه هندۍ ورځپاڼې ته ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جریان کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلي او له هغې سره یې خپل دا نظر چې له اوږدې مودې راهیسې د هند تاریخ او کلتور سته یې شریک کړی او هم یې هیله څرګنده کړې ده چې دغه پرمختګونه په تېره بیا د ښځو لپاره دوام وکړي. ایوان کوي لیواله ده چې په دې اړه د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرو ته دوام ورکړي. د رویترز په وینا د هند او امریکا ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه هم زیاته شوې چې تیر کال اندازه شاوخوا 115 میلیارد ډالر ته رسیده. د چین نفوس ته په پام سره چې ورځ تر بلې په سیمه کې پراخیږي، د واشنګټن او نوي ډیلي ترمنځ پوځي او ستراتیژیکي شراکت هم پیاوړی شوی دی. حیدرآباد چې د هند یو ستر اقتصادي مرکز ګڼل کیږي او د مایکروسافټ په ګډون یو شمیر امریکایي سترې کمپنۍ په کې فعال دي، د ایوانکا عکسونه هر خوا زړول شوي دي. د دغې سترې غونډې د امنیت د تامین لپاره هم ویل کیږي چې شاوخوا 10000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. ایوانکا وایي د نړۍ په کچه یوه عمده مسله چې په امریکا او هند او ټوله نړۍ کې د خلکو لپاره مهمه ده، دا ده چې اقتصادي فرصتونه رامنځته شي او اقتصادي سوکالۍ ته وده ورکړل شي. د هغې په وینا ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د امریکایانو لپاره سخت کار کوي او مودي هم پر دې ډېر تمرکز کړی چې د خپلو وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونه زیات کړي. د حیدرآباد د سوداګرۍ په نړیواله غونډه کې د 150 هیوادونو د سوداګرۍ چارو مشرانو او پانګوالو ګډون کړی دی. دا ځل دا غونډه چې دوه مخکنۍ په متحدو ایالتونو او ترکیه کې جوړې شوې وي د ښځو پر مسلې څرخي. ایوان کوي په دې هیله چې دغه د 2018 کال غونډه د دې لپاره زمینه برابره کړي چې پر هغو ښځو چې د سوداګرۍ چارې مخته وړي ډېره پانګونه وشي او هغوی لا پیاوړي شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوي. پیل کوو د دې ونې په خبرونه. روان خبرونه کې له افغان خزو سره د مرستې مؤسسې ته ورغلیم چې په وړیا ډول کونډو او بې وزله خزو ته سواد او حرفه ورزده کوي.
جمعي مسم په مدته دو سال که شاگرد می پیرانای پنجابی را کتی دامن یه چیز میتانه ما بسیار خوب است. همینجا مصروف هستیم، یک سرگرمی است.
بسیار یارزو دادلم بود که باید مام درس میخواندم، جای کار میداشتم. حال فعلا دیگه یک ذره یاد گرفتیم نام پدر، نام مادر، نام خدا، این چیزها رو نشته که نمیتونم.
دو دو خودو لستونزو لستراورن و فعالیتونو با دخبرون پجیریان که خبر شی. هیلا دا تر پای را سر ملوسی.
که خاوند د خزه د نفقې لور کولو ډډه کوي او یا یې تقصیر په دې کې ثابت شي، با صلاحیت محکمه کولی شي میړه د نفقې پادا کولو مکلف کړي. د افغانستان مدني قانون 119 ماده.
قدر منو اوریدونکو، د افغان خځو لپاره د مرستې مؤسسه له دوو کلونو راهیسې د کونډو او بېوزله خځو لپاره کار کوي چې د اقتصاد او خځو چارو وزارت سره ثبت او راجستر ده. یادې مؤسسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي فارغې کړي او اوس هم یو شمېر په دې مؤسسه کې په زده کړو بوختې دي. د سواد زده کړو په برخه کې دری، ریاضي، قرآن کریم او انګلیسي ښځو ته تدریس کیږي. د ښځو لپاره د مرستې مؤسسې مشره میرمن رحیمه معصومی چې مخکې د کابل ښار په یوه ښوونځي کې ښوونکې وه، وایي د 100,000 افغانیو په سرمایه یې د کونډو او بېوزلو ښځو لپاره دغه کار پیل کړ او د هغو ښځو شمېر او لعلاقمندۍ هم وایي چې په پاخه او تیر عمر کې حرفه او تدریس زده کړ او اوس عملا کار کوي.
د سالو 5 ماه میشه که مؤسسه را پیش میبریم.
2 کاله او 15 میاشتې کېږي چې دغه مؤسسه مو جوړه کړې ده. تر اوسه پورې 270 میرمنې د خیاطۍ، سواد زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې فارغې شوې دي او 180 اوس عملا زده کړې کوي. زموږ د درس موده 6 میاشتې ده. دلته ډیری هغه میرمنې راځي چې کونډې یا بېوزله دي او کورنۍ ورلغړې دي. له دې مرکز چې کومې میرمنې فارغې شوي، ډېری اوس په کور کې کار کوي. مثلا د دوی له ډلې یوه میرمن وه چې 23 کلنه وه، 6 میاشتې سواد زده کړې وکړې، اول نمره فارغه شوه. له درس ویلو سره یې ډېره مینه وه او اوس په کور کې نورو ښځو ته درس ورکوي، چې دا زما لپاره ډېر د ویاړ ځای دی. او همدارنګه د خیاطۍ له برخې هم چې میرمنې فارغې شوي اوس کار کوي، پیسې ګټي او نورو میرمنو ته یې هم ور زده کوي.
اونو عملا کار میکنن د خانه خود.
میرمن معصومی زیاتوي دوی له هیڅ وزارت یا ارګان څخه مالی مرسته نه ده اخیستي. ټول کارونه یې په رضاکارانه ډول دي. د نوموړې په وینا د لاسي صنایعو له خرڅلاو څخه د مؤسسې او زده کوونکو لګښتونه پوره کوي.
صنایع دستي اوسیار عالي ما داریم.
موږ ډېرې ښې لاسي صنایع لرو چې په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کوو او ډېرې زیاتې خرڅېږي هم، چې په همدغو پیسو بیرته نور مواد او د کور کرایه ورکوو. موږ هیڅ مالي ملاتړ نه لرو او زه په دې هڅه کې یم چې یوه پروژه واخلم او هغو میرمنو ته چې د خیاطۍ له برخې فارغېږي یو ماشین ورکړم چې د دوی کار روان شي. موږ بازاریابي نه لرو خو ځینې دوکانداران له موږ سره اړیکه نیسي او غواړي چې زموږ لاسي صنایع واخلي. شکر دی څومره چې تولید لرو هغومره په ښه بیه خرڅېږي.
ما همغه تولید میکنیم که فروخته میشه.
هغه میرمنې چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ کیږي یا له روحي پلوه ناکراری لري، دغه مؤسسه مرسته ورسره کوي، مشورې ورکوي، د کار حرفې او سواد زده کړو زمینه ورته برابروي چې په ځان بسیا شي او هم له روحي پلوه آرام شي. ښځو سره د مرستې مؤسسې یو استاده نوریا لکوزی په دې اړه وایي.
ډېرې میرمنې دي چې تاوتریخوالي کې اخته دي، بدل ته راځي، خو خپله رئیسه صاحب ډېر ورته معلومات ورکوي، ډېر ورسره غږیږي، په متفهم کوي او بیا ډېرې بیولیم دي، ریاست ته معرفي کړي دي، د ښځو چارو ته معرفي کړي دي چې هلته د دوی مشکلات رفسي.
په افغاني ټولنه کې د ښځو لپاره کار کول او یو ځای ته ځان رسول دومره اسانه خبره هم نه ده او په دې لاره کې هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. میرمن رحیمه وایي د کار په پیل کې ستونزې موجودې وې، خو دې هیڅکله همت ونه بایله او خپلې مبارزې ته یې ادامه ورکړه. میرمن رحیمه د هغو ادارو یادونه هم کوي چې دا یې په کاري ډګر کې ستایلې او هڅولې ده.
اول بار که ما مؤسسه را جور کردم،
لومړی چې د مؤسسه مو جوړه کړه، یو 2 منزله کور مو په کرایه نیولی و. د کوسی خلکو ډیره بده رویه کوله، ویل به د میرمنو لپاره د شیطانۍ ځای جوړ کړی او ډول ډول مزاحمتونه به یې کول. په لومړیو کې ډیره خپه وم، د دې پر ځای چې موږ وهڅوي مزاحمت به یې راته کوه. هر ورځ په جنجال و. بیا چې دوی کله زموږ کار ولیده، خپلې لوڼې او ښځې راولېږلې او دلته یې شاملې کړې. زموږ په ټولنه کې د هر کار پیل سخت وي، خو موږ باید داسې لارې چارې غوره کړو چې بریالي شو. وروسته بیا همدې خلکو ډېره وهڅولم. یو وخت زموږ بودیجه کمه شوه، د غرمې ډوډۍ مو نه شوه برابرولی. بیا ګاونډیانو موږ ته په نوبت غرمې ډوډۍ راوړله.
همسایه هر روز به نوبت بر مانان چاشت می آوردن.
ما
بسیار تشویق مثلا از وزارت تجارت شدیم که
زمان مؤسسه د سوداګری وزارت له خوا ډیر حسول شوې ده او د لاسي صنایعو په برخه کې مډال هم راکړی او همدارنګه د نندرتونونو په جوړولو کې د خزو د سوداګری خونه لمنګ سره ډیر مرسته کوي خو د خزو چارو وزارت په دې برخه کې چندان مرسته نه کوي دا دوه ارګان چې مای مخ کې یادونه وکړه لمنګ سره ډیر مرسته او همکاري کړي زه ترې ډیر مننه کوم
وزارت تجارت دفتر لید بسیار فعال کار میکنن و ما خود ما قلبا تشکری میکنیم از پیششون.
دو افغان خزو لپاره د مرستې مؤسسه کې ګڼې میرمنې د سواد زده کړه لاسي صنایع او خیاطي زده کوي. د خیاطۍ د برخې استاد نوریا لکوزی وایي چې ښځې ډېر علاقه لري چې خیاطي او سواد زده کړي او غوښتنه یې دا ده چې دوی باید دغه ډول کارونو ته ادامه ورکړي.
بیا ډېرې ښځې تروزی هم علاقه مندي ډېره خیاطي کې او هم سواد آموزی کې ډېره زیاته علاقه مندي ورخي نو ډېر وزر کوي چې دا باید همدلته اوسېږي چې له منځه لاړه نه سي یا خلاصه نه سي دا دوره یا بل چېرته لاړه نه سي یو خو د اقتصادي مشکلي چې د هغه له طریقې نه راځي چې دلته که وکولی سي چې د همدې لاسي کارو په واسطه خپل اقتصاد ته لږ پرمختیا ورکړي او بل ذهنیت هم ډېر ښه کېږي دلته چون افهام تفهیم ډېر کېږي نورې ښځو سره لاغم چې دلته کوم فنډ نشته داسې ډېرې پیسې نه ورکول کېږي یا ماش غوندې یا نو لږ لږ مشکلات حل کېږي دلته بیا ډېر مشکلات دي چې د خام مواد چې کوم دي دلته نشته نو هغه مجبوره دي چې خپله هغه کې پیدا کړي
د سواد زده کړو ترڅنګ په دغه مؤسسه کې ګڼې میرمنې خیاطي کوي او ځینې یکسونه او طبي مناظر په ګراف د تابلو په شکل جوړوي میرمن لکوزی وایي دوی د میرمنو لاسي صنایع نندارتونونو ته د نندارې لپاره وړاندې کوي چې له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي چې ډیری اخیستونکي بهرنیان دي او په لوړ قیمت پلورل کیږي
هغه همدا ځینې لاسي کارونه چې دلته کېږي د همدغه میرمنو په واسطه بیا هغه ځینې نمایشګاګان ته ځي چې د هغه ځای نه یو څه حوصلهیي او پیسې وشیان بیا ځینې کالي و داسې د توشکه پوښونه او بالښتو پوښونه یا سرمیزي وشیان چې لاسي ګنډل شوي دي د هغه د نمایشګاه په واسطه بیا ځینې لاس راوړنې چې راوړي هغه دلته مصرفوي
ملالۍ یو نیلوفر دوه هغه میرمنې دي چې د خیاطۍ او سواد زده کړو په برخه کې تدریس کوي لومړی په دې مرکز کې زده کوونکې وې او له دوو کلونو وروسته وتوانېدې چې دلته ښوونکي شي دوی دواړه له خپله کار خوشحاله ښکاري
الف زبر آ
الف زبر آ
الف زیر ای
تصمیم گرفتم با من پیش رئیس اسد
د دې مؤسسې مشرې ته د کار غوښتلو په خاطر راغلم هغې هم کار راکړ زه دلته د قرآن کریم استاد یم لاس زده کوونکي لرم چې ټول یې میرمنې دي ډیره خوشاله یم او د افتخار ځای دی چې یو کس له ما څخه څه زده کوي زه خپله یوه ښځه یم او خوشحالیږم چې یو بله ښځه زده کړه وکړي او زه یې ور زده کړم دو کلمه پدی مؤسسه کې زده کړې کړي چې اوس د استاد په توګه کار کوم پنجابی کورتی دامن او داسې نور کالی جوړوم زما لپاره ښه ده چې دلته مصروف یم له اقتصادي پلوه یې هم یو څه ستونزې را حل کړي بله دا چې دا کار زموږ لپاره یوه تفریح ده دلته چې راځو له انجونو سره کینو او له تشویش څخه لرې یو
نجیبه چې د کور میرمن ده د ماسې ته د سواد زده کړو لپاره راغلی وای تل به مې زړه کې و چې کاش کې ما هم زده کړې کړې وای او یو ځای مې کار کولای اوس چې دلته راغلی یم ډیره خوشاله یم
الف مد ب
دغه اینجا آمدیم کورس سواد آموزی میخوانم
دلته د سواد زده کړې کورس ته راغلیم غواړم چې مصروف ووسم او زده کړې وکړم زه د کور میرمن یم ما مخکې درس نه دی ویلی اوس پښیمانه یم چې ما باید درس لوستی وای که ما درس لوستی وای اوس به یوه بریالۍ میرمن وم او په یو ځای کې به مې دنده درلوده خو دا هیله مې په زړه کې وه او اوس په همدې هڅه کې یم چې د سواد زده کړې کورس تعقیب کړم چې تر اوسه مې یو څه شیان هم زده کړي دي خپل د پلار او مور نوم لیکلی شم. نور انجونو او ښځو ته مې پیغام دادی چې هغوی هم راشي او درس ووایي. که بې سواده وي د سواد زده کړو کورسونو ته دې ورشي. څوک چې درس ووایي فکر او راتلونکی به یې روښانه وي.
فکر آدم ذهن آدم روشن میباشه، تا آینده آدم درخشان میباشه.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواګوریدونکو سلام. ژمی ځان را سرګند کړ او خلکو ته دا خبر درای ورکړ چې د ځان او کوټو غم وخورئ، کنه په سړو او یخنۍ به مو ووژنم. دلته دغه ستونزې د خوار ملت په برخه دي، ځکه چې د چارواکو کورنۍ او اولادونه په اروپا، امریکا، ترکیه، هند او دوبی کې نه له یخنۍ نه خبر دي او نه هم له ګرمۍ نه، نو ځکه د خوار ولس له حاله نه خبرېږي. د خپرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو چې خبر شي هغوی د یخنۍ څه غم خوړلی.
وسړیه، سږکال ژمي ته د بخارۍ لپاره لرګي کم واخله.
ولې؟
د ما کوري بلند بوټونه او څپلۍ ډېرې دي، هغه هم پکې سوځوم. د ډېرو کوري د لرګیو دي.
دا څه وایې؟ بوټونه او څپلۍ دې ولې سوځوې؟ کمې روپۍ مې پرې ورکړي دي.
ورکړي دي ټول مې یو یو ځل په پښو کړي دي، او بیا خو ایسته نه غورځوم. هغه دی د لرګیو په ځای په بخارۍ کې سوځوم.
ولې ولې سوځوې؟
ابل ورځ مې په فیسبوک کې ولوستل چې د لوړو کوریو بوټان په پښو کول تاوان لري او د ملا مورو ته زیان رسوي.
تیر کال دې هم په فیسبوک کې ولوستلی وو چې د جګو کوری لورونکو بوټان په پښو کول ډیره ګټه لري او د ښځو اندام جوړوي.
هغه د تیر کال خبره وه. ښایي سږ کال به یې نوی تحقیق پرې کړی وي. د دنیا خلک خو لکه د موږ کرار ناست نه وي، څېړنې کوي، نوي شیان کشفوي او اختراع کوي، نوي نظریات رامنځته کوي.
نو زه خود غرق کړم. دوه درې بوجۍ جګې کوري والا بوټان او سپلۍ دې را باندې واخیستل. یوه لمن پیسې مې پی ورکړې.
درته مې وویل چې ما هم ایسته نه دي غورځولي، په بخارۍ کې د زغال او لرګیو په ځای سوځوم.
نو څه شی په خپو کوې؟
څو جوړه ټیټې کوري والا بوټان او سپلۍ اخلم. ولې ورخطا یې؟
او که د بیا په فیسبوک کې ولیدل چې ټیټ بوټونه او سپلۍ په خپو کول تاوان لري څنګه کوې؟ بس دې یو نیمه ولې اسقط ده.
که نوی تحقیقات شوی وو نو مجبور یو چې هماغه سی وکړو. فیسبوک خود څه دروغ نه وایي.
که دا فیسبوک وه ډېر ناشونی کارونه به را باندې وکړي. تا خو پرته له سټایل او موډونو نور هیڅ هم پکې ونه لیدل.
اوس د اچارو څو واړه مرتبانونه هم درته خلاصوو چې د خولې خوند مو ښه شي.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. هغه د قرض پیسې خو مو رانوړي. باور وکړه چې نور مې دوکان د بندولو ته رسېدلی دی. د تاسې قرضدارانو له لاسه در په در شوم.
مه وارخطا کېږه، سبا یا بل سبا به دې ټولې روپۍ درکړمه. دا دومره صبر چې دې وکړه، دوه ورځې نور یې وکړه.
څنګه وکړم؟ دوکان مې له منځه ځي، د سودا راوړلو پیسې نه لرم.
ځه وبسې ته اوس لاس پاکټه چاکلیټ، دوه کیلو چای، یو من بوره، نیمن کلچې، ته ودرېږه چې نور څه شی و. او رښتیا، یو من ښی وریزې، د لاس مینځلو مایع او دوه کیلو مستې راکړه.
اوس یې خوندوکو وایي زه نور غواړم او دا پور غواړي، لکه چې دا تر اوسه په چینایي ژبه درته وغږېدم که څنګه؟
پوه سوم، په پښتو وغږېدې چې پیسې هم نه لري او د دوکان سودا دې خلاصه ده. خو ما هم په پښتو درته وویل چې دوه ورځې وروسته به دې ټول قرض در خلاص کړم، او که دې بیا نورې پیسې هم په کار وي موږ به یې قرض درکړو.
له کومه یې کوې؟ دا خزانه دې چیرته میندلې؟
خزانه می نده من دلی میره می شکر دی دی ترافیکو پر ریاست که مقرر شو که ای کمی چرایی تاور که خب بیا بایدی دکان زل سودا در تا دک کم
او سینو خواندو که
پام چی شورو نخری او هاگمونو بسی کنه طول با چغل چغل کرم
خا خا خاو رو را غاگ نباسو خب پام کوا چی پچار دازو نکیو رو را
داز نکوام زر پیسه او تلا رو خی چی چیر تا دی
نه تلال رو او نه پیسه کنه ورشی طول کور پا خپل اولا تاوی
دا پل ماری کدی سا کتار کردی دی
رو را دا تقدیزنامی دی او زما سرتیفیکیتو ندی
دا دل کمه کردی دی
ورور مختلف و ادارو که می چی کار کردی اغوی ده خی کار پا بدل که دارا کردی دی
نو چه داشیان دومره در کول پیسه بای سومره در کردی وی
نه پا خدای اوازی هم داغ کاغازون را کردی دی بس پیسه ندی را کردی
والا کانو کور مولا تا و
او چه مو پیدا نکره
دا تقدیر نامه را طوله که او طوله ورطا و سوزه وی ورک دیشی داس خدمت چه دی پیسو پر زی تش کاغذونه ور کول که گی دا مفلس خدمتگار لده چطیاتو بیغمه که
واله که بختیاره
آسه سده ویل
هو لارشه او دو برطرفه او لرئیس را مراکه اوکره
سده اول مراکه امیر سه
پختنه تره اوکره چی دوی چه کوی چه کری دی او چه با اوکری
که حال را تا اونوه
ده تا وای زا ورشه
نه خو که اونوه بیاسه اوکم
یو چه خو بدر تا اوه
که حسم اونوه او لکه دما پلار هم داسه پت خلو ناستو
تا پلار هم رئیس ده
نه رئیس نه ده خو چی مور می ده هر شی پختنه تره کوی زواب نه ور کوی تا بوای کونه و گنگه ده
بیا دی مور چه کوی
پو غصه کی گی او ورتوائی چی خوده ایده در اختیا گنگه که او بیچاره لکوتی اوزی
که تا تام زواب در نکر اما غا دی مور خیره دی ورتو کرا او را اوزه
ونه فالمو هم در تکتلی وای ورای خو عقیده ما پریکاوی چی او بحال لری یوازی زینی تیره تره او پیجانه
شنبه
ده شنبه پورز زیگی دلی لیکوالان دی تما نکوی چه پرات لکومی دنگری واسطه وی اثر جایزی توڑاندی شی که داسی که دایش وی نو اوز با طولو ارزخناکو اثرونو جایزی گتلی وی
یک شنبه
ده یک شنبه پورا زیگی دلی بی سنه ده اقدایان دی گمان نکوی چه چوکی پا خیانت او اقدایی حرکتونو نپویگی هر چه تا معلومه ده چه دغا اقدایان او خاینان لخپل و صلاحیتونو سخه دخپلوانو او چاپروس و اندیوالانو پا گتا کار اخلی
دوشنبه
ده دوشنبه پورا زیگی دلی عاشقان ده حدسه وکی چه لماین دو روسته سم دستی لماشوق یا ماشوقی سره واده وکی که نه فیسبوکی عاشقان بایی دسترگو پر رب که بیلاری او لپخوانی عاشق یا معاشقی زر تور کی زکه اوز چه هر چه پا چتکی رواندی نو عاشقی هم دسترگو پر رب که لکه دستایل هندی بدلیگی
سه شنبه
د سه شنبه پورا زیگی دلین جونی اوالکان دی ده وادل پارا چه وکی خوار خطایی دی نکوی زکه چی فیسبوک بورتا لخه نخه ده جوان ملگری او یا هم ملگری ور وخی لهمده همالا او خیار این جونی اوالکان ده وادل پارا زخیره انتخابونه لری او چی و انکار وکه لزخیره بل را اخلی
چهارشنبه
د چهارشنبه پورا زیگی دلی سیاست مداران دی دا گمان نکوی چه دلتا سیاست پا پخوانه بنا پاتی دی بلکه لکه هر چه چه بدل شوی دی سیاست هم دیر بدل شوی او هر چه پا پیسو پوری تدل شوی دی له سیاست کولو مخکې باید سیاست مدار د کوم بهرني پیر مرید شي، بیا دې د سیاست میدان ته راودانګي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي احمقان دې ګمان نه کوي چې په حماقت یې څوک نه پوهیږي، ټول پوهیږي خو څوک نه ورته وایي. د دې لپاره چې تل په خپل حماقت کې پاتې شي، اوس د دغسې احمقانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې فیسبوک یې حماقت نور هم زیاتوي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي خبریالان دي دا دعا وکي چې خدای له خبریالۍ خلاص کړي، ځکه پرته له دې د جمعې ورځې له نوکرۍ نه خلاصیږي، او تر څو چې خبریال وي د جمعې د ورځې نوکري به کوي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست